گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې زر امریکایي عسکر به په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د القاعده او قماندان عدنان شکری جمعه چې امریکا ورپسې ګرځېدا د نښتو په دوران کې په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. او په یمن کې یو امریکایي فوټو ژورنالیست او د جنوبي افریقا یو سبا د امریکایي او یمنی قواو د عملیاتو په دوران کې وژل شوی دی. دا امریکا غاک واشنگتن دے درن وریدن کو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2014 میلادی کال د دسمبر و ماده دلدا په واشنگتن کې د ماخستن اتنیمی بجی دی چې د افغانستان په وخت د سهار لښپګو بجو سره برابرېږي. دار د امریکا غاک آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د موجوده تعلیمي نظام نه د استادانو او شاګردانو د شکایت، په یمن کې د دوو خارجي یرغمل د خوشی کولو په خاطر د امریکایي قواوو د کماندوي عملیاتو په باب ریپورټونه، او په جنوبي وزیرستان کې له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې د القاعده د یو قماندان د وژل کېدو په باب یوه مرکه واورئ. او بیا به پرون په کابل کې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستي اعلان په باب د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو تر ټولو لومړی دا د طاهر عزیزي نه د سات خبرونه واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل چې استعفا کړې او د کار دوره یې ختمېدونکې ده، ویل دي چې د 2015 کال په لومړیو څو میاشتو کې به په افغانستان کې نور 1000 تنه امریکایي عسکر هم پاتې شي. هیګل پرون د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې جمهور رئیس اوباما پریکړه وکړه چې د عسکرو د وتلو وخت تثبیت کړي، ځکه چې د ناتو لپاره د نورو لویدیځو هیوادونو د قواو په ونډه کې ځنډ راغلی دی. د ناتو د ملاتړ ماموریت د جنوري په میاشت کې پیل کیږي. هیګل داسې وویل:
essentially the president obama has just bought some time for the process to catch up.
اصلن جمهور رئیس اوباما د دې جریان په تر سره کولو کې یو څه وخت لاسه کړی دی، مګر دا ماموریت بدل سوی نه دی. زموږ محاربوي نقش ختم سوی دی. دا اقدام هغه مخکنی پلان بدلوي چې غوښتل یې د امریکایي عسکرو شمیر دی د دې کال تر پای پورې 9900 تر کم سي، مګر اوس چې ټاکل شوی 9900 عسکر په افغانستان کې پاتې سي، د هغوی شمیر به په 2014 کال کې 15500 تر کم سي. هیګل کابل ته د خپل سفر اعلان نه وکړي. هغه پرون د شنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په یو خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. مخکې دی چې ښاغلی هیګل کابل ته ورسیږي، هغه خبریالانو ته وویل چې دی په دې ډاډه دی چې افغان امنیتي قواوې د دې توان او قابلیت لري چې د طالبانو د حملو په مقابل کې د پایتخت دفاع وکړي. د پاکستان اردو ویل دی چې حکومتي قواو د القاعده یو لوړپوړی مشر وژلی دی. په هغه پسې له دې کبل امریکایي چارواکي ګرځېدل چې پیدای کې چې هغه په 2009 کال کې د نیویارک د ښاري اورګاډو په سیستم باندې د حملې دسیسه جوړه کړې وه. د پاکستان اردو وویل چې عدنان شکری جمعه په هغه حمله کې چې په محلي وخت شنبه د ورځې په سهار د جنوبي وزیرستان په شین ورسک کې د هغه د هستوګنې پر ځای باندې وسول وژل سوی دی. په دې حمله کې د هغه دوه ملګري هم وژل سوی دي. شکری جمعه په دې ورستوي وختونو کې د شمالي وزیرستان څخه جنوبي وزیرستان ته تښتېدلی وو. شکری جمعه چې په سعودي عربستان کې زیږېدلی وو، د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې اف بی آی د تروریستانو په لیست کې وو، او د هغه د نیولو په سر یې 15 میلیون ډالر انعام ایښی وو. امریکایي څارنوالانو په هغه باندې دا تور لګولی وو چې غوښتل یې د ډله ایزې تباهۍ په وسلو سره د نیویارک د ښاري اورګاډو سیستم تباه کړي. پرون د شنبې په ورځ په یمن کې د امریکا په مشرۍ د ژغورنې په هلوځلو کې یو امریکایي عکاس ژورنالیست او د جنوبي افریقا یو ښوونکی وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون وویل چې عکاس ژورنالیست لیوک سامرز او ښوونکی پیر کورکی د ژغورنې د عملیاتو په وخت چې د یمن د شبوا په جنوبي ولایت کې د امریکا او یمن د قواو لخوا ترسره سول، د هغوی تښتونکو چې د عربو پر ټاپوزمه کې د القاعده د تروریستي ډلې غړي دي ووژل سول. دغه دواړه کسان څه د پاس یو کال سړو تښتونکو د یرغمل په توګه ساتلي وو. هیګل د سامرس او کور کې کورنیو ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. هیګل وویل چې د ژغورنې په هلو ځلو کې څو تروریستان هم وژل شوي دي. هغه وویل چې دا عملیات ځکه وسول چې دا شواهد او عوامل موجود و چې ښودل یې د سامرس ژوند د حتمي خطر سره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د نیویارک پولیسو پرون د شنبې په ورځ بیا د مظاهره چانو سره اخوډاب درلود. د مظاهرې وروسته له هغه شروع شوې چې تیره میاشت د پولیسو یو سایه منصب یو بې وسلې تور پوستی سړی وواژه او د هغه جنازه پرون واخیستل شو. د پولیسو یو صاحب منصب پیټر لیانګ په 28 کلن اکای ګرلی باندې د نومبر په 6 په نیویارک کې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د نیویارک د بروکلین څارنوال د جمعې په ورځ وویل چې یو ستر منصفه هیئت به د پولیسو دغه صاحب منصب ته د سزا ورکولو په اړه فیصله وکړي. په نیویارک او د امریکا په نورو ښارونو کې د پولیسو د اعمالو په اړه مظاهرې د چهارشنبې د ورځې راپدې خو هغه وخت شروع شوې چې په نیویارک کې یو ستر منصفه هیئت پریکړه وکړه چې د پولیسو سپین پوستي سایه منصب ته دي د یوه بې وسلې تور پوستي ایریک ګارنر د وژلو په اړه سزا نه ورکول کیږي. ګارنر چې په جرم تورن سوی و په یوه ویډیو کې چې پولیسو پر مځکه راغوځار کړی دی وایي چې زه سا نه سم اخیستلی. پرون د چهارشنبې په ورځ په زرګونو یونانیان د پایتخت اتن لار کوڅو ته راوتلي وو چې د پولیسو لخوا د یوه بې وسلې تنکي ځوان د وژلو شپږمه کالیزه په نښه کړه. دغه مظاهرې ژر په شخړو او بلواګانو بدل شوې او مظاهرچیانو د مغازو کړکۍ ماتې کړې، اورونه یې واچول او شلخي اور بلونکي بمونه استعمال کړل. پولیسو یوې خوابلې خواته د هغوی د خپرولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. الیزاندروس گریګور پولوس په 2008 کال کې 15 کلن و چې پولیسو ډزې ورباندې وکړې او ویې واژه. څه د پاسه 5000 تنو مظاهرچیانو د ګریګورو پولوس د یوه ملګري نیکوس رومانوس چې په بند کې شپې ورځې تېروي هم ملاتړ څرګنداوه. په 1 کلن رومانوس باندې د اکتوبر په میاشت کې د بانک څخه د پیسو غلا کولو په تور د 15 کالو بند سزا راختلې وه. څه د پاسه 3 اونۍ کېږي چې هغه د لوږې احتساب کړی دی او غواړي چې د زندان څخه راووځي او په پوهنتون کې خپلو تحصیلاتو ته دوام ورکړي. د هاګوپیت په نامه سمندري طوفان د فلیپین سمندري غاړې وهلي دي. د دې طوفان د باد سرعت په ساعت کې 210 کیلومتره دی او ډېر سخت بارانونه اوروي. رپورټونه وایي چې دې طوفان پرون د شنبې په ورځ په ختیځ سمار کې د دولورس ښارګوټی وهلی دی. د فلیپین د ملکي دفاع ادارې ویل دي چې څه د پاسه 500 000 خلک د جمعې په ورځ د ساحلي کلو او هغو سیمو څخه وتلي دي چې د مځکې د راښویېدو د خطر سره مخامخ دي. د هوا د حالاتو اټکل کوونکو خبرداری ورکړی دی چې د هاګوپیت سمندري طوفان به د فلیپین مرکزي سیمې هم ووهي. دغه سیمو ته تیر کال د هیان په نامه یو بل سمندري طوفان هم ډېر زیات تاوانونه رسولي وو. خدا اوسنی طوفان به د هیان د طوفان غوندې قوي نه وي. په هغه طوفان کې 1300 کسم رسول او دومره قوي بادونه ورسره و چې تر اوسه پورې هیڅکله د مځکې پر مخ نه و راغلي. د سومالیا پارلمان فیصله کړې چې صدر اعظم عبدی ولی شیخ احمد له کاره برطرفه کړي او په دې ډول هغه به دوهم صدر اعظم وي چې په څه کم یوه کال کې د پارلمان لخوا برطرفه کیږي. د سومالیا پارلمان د نه اعتماد رای د هغو جنجالونو او اختلافونو څخه وروسته ورکړه چې د صدر اعظم او جمهور رئیس حسن شیخ محمد ترمنځ په کابینه کې د تغییراتو راوستو په سر راپیدا شوي وو. جمهور شیخ محمد د پارلمان د پریکړه وستایله. هغه د امریکا ځغ سومالی خبرونې ته وویل چې دا په سومالیا کې د دیموکراسي د پرمختګ په خوا یو ګام دی. جمهور رئیس اوس دیش ورځې وخت لري چې نوې صدر اعظم وټاکي او هغه به وروسته نوې کابینه جوړ کړي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې د امریکا اقتصاد ډېر ښه پرمخ روان دی. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اوونیزه وینا کې وویل چې د نومبر میاشت 10 پرله پسې میاشت وه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې خلکو ته څه د پاسه 200 000 کارونه پیدا شوي دي. هغه وویل چې سږ کال ټول 2.25 میلیون نوي کارونه خلکو ته ورکړل شوي دي. مګر هغه وویل چې که څه هم چې کارونو زیاتره په صنایعو کې وده کړې چې زیاتې اجورې او معاشونه لري، خو کورنیو تر هغه چې 15 کاله مخکې کورونو ته پیسې راوړلې زیاتې پیسې نه دي راوړي. جمهور رئیس وویل چې دا حالت باید بدل سي. هغه د نوي کانګرس څخه چې د جنوري په میاشت کې به پرانیستل سي وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او ډیرو خلکو ته د هغوی د کارونو په بدل کې زیاتې اجورې او معاشونه منظور کړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 40 دقیقې دي. د دې ساعت مهم خبرونه مو واوریدل او دا هم زموږ د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه د کانکور وسنۍ سیستم ظالمانه ګڼي او د بدلون راوستلو غوښتنه کړې ده. دوی دا شکایت کوي چې د لوړو زور کړو قوانین د زورواکو په لاس کې دي او زیاته ګټه هم هغوی ته رسیږي. پام وکړې په دې اړه د کابل نظم د خبریالې بهارت صابر رپورټ ده.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه په هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور سیستم د بی عدالتۍ او ډک سیستم ګڼي او په دې باور ده چې دغه سیستم د ډیرو لایق زده کوونکو د ناهیلۍ سبب شوی. د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر تاج محمد اکبر وایي پروزګنۍ کانکور ازموینه د درغلیو نه ډک ازموینه وه چې د زورواکانو او د پارلمان د وکیلانو د لاسوهنو له امله حق حقدار ته ونه رسید او داسې کسانو د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړو چې نه اهله او ناوړه شمېره کېدل. ښاغلی اکبر خبرداری ورکوي چې د دغه راز یو سیستم سره به سګنۍ کانکور ازموینه هم پاکه او شفافه نه وي. ښاغلی اکبر د کانکور لپاره ټاکل شوي کمیټه فاسده ګڼي.
ولې دغه کمیټه چې په لوړو زده کړو په وزارت کې شتون لري دغه بیکاره او فاسده کمیټه وه او داسې افراد او اشخاص په هغه کمیټه کې شتون لرلو چې په دا ټولو ناخوالو کې د دوی لاسونه او لاسوهنې شتون لرلو. بناً سکال هم موږ دغه تشویش لرو ولی موږ بیلګه لرو ثبوت لرو چې بیا هم خدا نخواسته بیا د افغانستان د خلکو اولادونه دغه د هغه څه چې د دوی حق ده د هغې حق نه محروم نشي.
په همدې حال کې د استادانو د اتحادیې غړی پوهان محمد قیس هم وایي د افغانستان لوړو زده کړو اوسنی سیستم په فساد ککړ او د زورواکانو په منګولو کې ایسار دی. هغه وایي په لوړو زده کړو کې علمي فساد لوړې کچې ته رسیدلی دی.
معمولا دغه پروسه د زورواکو په لاس کې ده. پخوانی وزیر صاحب یو شی جوړ که په نامه د کمیسونی حمایوي کانکور هغه کمیسون یو مجلس وکړو بل مجلس څوک نه غوښتل ځکه په نوم یو شی جوړ که ځان ته اخلاص کې چې خبره بشوه وای کمیسونی فیصله کړه درحال چې دلته استادان د کمیسون غړي دي چانه دي خبر کړي کنه هغه استادان خپل نظریات لري. پروسه کال کانکور د نهرات کې درغلي وشوي 2.5 لک ډالر پکې کټو پورته شول. دغه پکې زوروا داسې چارواکي و چې ترڅو یې چانو مونږ اخیسته د هغه کسان دي چې په عین پورې اساس د جمهوریت پورې په اصطلاح سر رسیدې دی. وزیرانو دا خبرې ټولې په اصطلاح چا جګې نه کړې. بنان په لولو زده کړو کې علمي فساد دور خپل اوج ته رسیدلې ده.
دوستانو د اتحادیې مشر وایي د همدغو زورواکو د لاسوهنو له امله تیر کال د ډیرو لری او ناامنه ولایتونو نه زیات شمیر زده کوونکو په کانکور کې لوړې نمرې ترلاسه کړې چې د باور وړ نه ده. ځکه د هغه په وینا په لری پرتو او ناامنو سیمو کې زده کوونکي هغه درسي امکانات په لاس کې نه لري چې په کابل کې لري. هغه له قیس وړاندوینه کوي چې که سکال هم د کانکور ازموینه په همدې وضعیت وینو د کانکور پایله به د تیر په څیر وي. د استادانو اتحادیه وړاندیز کوي چې د ولایتونو زده کوونکي دي د فارغینو د سهمیه په اساس لوړو زده کړو ته ومنل شي او له بل خوا دي د امنو او پرمختللو ولایتونو او ناامنه او لري پرتو ولایتونو لپاره د کانکور دوه ډول پښتنې برابر شي. ځکه د دغه ولایتونو زده کړې زکچا یو تر بل متفاوته او د پرتلې وړ نه ده. د اتحادیه مشر وایي د کانکور د اصلاح لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته خپل وړاندیزونه هم سپارلي دي.
کچیرته غواړی کانکور اصلاح کې رئیسان دې لري که رئیسان به زی خپل ریاست به کوي. کانکور ازموینه د استادانو کار ده. یو ښه قوي کمیسون ته جوړ کړه چې تا ته لارې چارې وکړي او ته به امتحان ترې واخلي. دا رئیسان دونه ستړي دي هر یو په څلورو په پنځو بسو کې کار کوي. دا مسکینان چې راشي هلته خوب بوړي خوب چې وکړي بیا خبره تینه هېري اصلا هغه د فکر کولو مجال نه لري. دا رئیس ځکه هغه خپلې مشخصې وظیفې نه چې سرته رسولی مشخصې حلقې دي په وزارت کې وزیر نه نیولی انت مدیره پورې دا حلقې دي وخت چې یوه کوری ټوله په اصطلاح حلقه را خوري.
که څومو هڅې وکړي چې د استادانو د اتحادیې د دغه څرګندونو په وړاندې د لوړو زده کړو وزارت غبرګون ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په یمن کې د القاعده د وسلوالو سره دوا خارجیان برمتو. دواړه د شنبه پر ورځ د امریکا د ژغورنې د ناکام عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا د خبریال جیلن پارکر یو رپورټ ته چې د جهانسبرګ نه رالیږلی دی.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلی دغه حمله په دې ګمان پیل شوی و چې د ښاغلي سومرز او ژوند د سمدستي خطر سره مخامخ دی وژغوري. د پنځشنبه د ورځې نه را په دې خوا درې دېرش کلن امریکایي ته د دامولو ګواښونه کېدل. هغه څه باندې یو کال پخوا د یمن په پایتخت سنا کې تختول شوی و. هیګل له افغانستان نه چې پرون د شنبې په ورځ هلته بېله تقسیم اوقات نه رسېدلی دی د ژغورنې د ناکامو عملیاتو اعلان وکړ. هیګل انوای
هی واز مردرډ ډورینګ ان اټمپټ بای امریکن فورسز ټو ریسکیو هیم فرام ټیرورست ګروپس ان
هغه د امریکایي قواو د عملیاتو په وخت کې هغه وخت ووژل شلو چې په یمن کې د تروریستانو له منګولو نه آزاد کړي. زموږ دعا او خواخوږي د ټولو شاملو کورنیو سره ده. د مرستو د رسولو دغه ډلې د دوهم وژل شوي کس هویت نه معلوم کړ چې د جنوبي افریقا ښوونکی پیری کورکی دی. هغه او میرمنې یولندی کورکی په روغتون کې کار کوي چې د جنوبي افریقا له بلوم فوتین نه یمن ته د 2013 کال د می په میاشت کې ورغلي وو. څو ورځې وروسته دوی دواړه د یمن په تایس کې له یوې هوټل نه بهر وتښتول شول. یو لندی د روان کال د جنوري په میاشت کې د دغه خیریه موسې د خبرو په نتیجه کې دا آزاد کړل شول. برمته کوونکو د پیری کورکی د خوشی کولو په بدل کې 3 میلیونه ډالر غوښتل او دغه ډلې اعلان کړی وو چې کورکی به نن د شنبه په ورځ آزاد شي، مګر نخې نښانی نشته چې د هغه د خوشی کېدو په بدل کې دی پیسې ورکړل شوي. دغه خیریه موسسې وویلې یوې ډلې پرون د شنبې په سهار په عدن کې غونډه کوله چې د کورکی د خوشی کولو لپاره آخري لوجستیکي او امنیتي بندوبست وکړي. نو په دې وخت کې د ناکامو عملیاتو خبر ورسېده. په اعلامیه کې راغلی دی چې یو لندی کورکی او د هغې کورنۍ د رواني او احساساتي حالات سره مخامخ دي. هیګل ویلې د خطرناکو او پیچلو عملیاتو نور تفصیلات به وروسته ورکړی شي چې هدف یې د کورکی او سومرز ژغورلو. هیګل وایي
It was a very dangerous and complicated mission.
دا یو ډیر خطرناک او پیچلی ماموریت و، مګر د تل په شان د دغو کوښښونو سره خطر ملګری وي. د جنوبي افریقا خبري اژانس راپورټ ورکړی دی چې د دغې موسسې مؤسس امتیاز سلیمان وویلې هغه کسان چې په دې پیښه کې د ښیلو د کورکی د وژل کېدو ملامتي په امریکا باندې نه اچوي.
او دا هم د څو مهمو خبرونو غټی کی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل چې په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی و، پرون یې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې په 2015 میلادي کال کې به 1000 نور اضافي امریکایي عسکر هم په افغانستان کې پاتې. د پاکستان پوځ وایي چې حکومتي قواوو د القاعده یو لوړ پوړی مشر وژلی دی. په هغه پسې د متحده ایالات حکومت ګرځېدل او په سر یې 5 میلیونه ډالر ایښودلي وو. عدنان شکری جمعه په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. پرون د شنبې په ورځ په یمن کې د امریکا په مشرۍ د ژغورنو په عملیاتو کې یو امریکایي فوټو ژورنالیست او د جنوبي افریقا یو ښوونکی وژل شوی دی. او د نیویارک پولیس پرون د شنبې په ورځ بیا د مظاهرچیانو سره اخو ډب وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په دوران کې د القاعده یو مهم قومندان عدنان شکری وژلی دی. په پاکستان باندې د امریکا او ګاونډي هیوادونو لخوا فشار زیات شو چې په قبایلي علاقو کې د پوځي عملیات ګړندې کړي. پاکستاني کارپوه خادم حسین وای چې دا کار به د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ښه کېدو کې هم مرسته وکړي. پام وکړئ زموږ د خبریالي مرکې ته.
خادم حسین صاحب، د پاکستان د پوز سابقې ته که وکتلی شي نو په دغه سیمه کې د القاعدې ډېر کم کسان دي چې د پاکستان د پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. تاسو څه فکر کوئ د القاعدې د مهم کمانډان وژل د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر ښایي؟
داسې ښکاري چې یو غړي ته خو سیمه چې تاسو خبره وکړه دې کې یو نقطه خو دا منځ ته راځي، یو خبره دا منځ ته راځي چې تیر شوي عملیاتو کې بلک ډېر دی اهلیت په بنا بعضې داسې قسمه بشپړ جالونه د انتهاګرو یا د وسلوالو چې هغې ډېر منظم او هغې ځای په ځای حرکت کولی شو، په اسانه حرکت کولی شو یا په خلکو کې دننه پټېدی شو، نو هغه ته د استخباراتو په ثواب یا د ټکنالوژي په ثواب رسائی نه وشوي، هغې موندلی شوي نو چې کم کم ځای کې د القاعده په حواله چې خصوصي خبره تاسو کوئ نو کم کم ځای کې چې موندلی کېدل نو هغه بهر نیول زیات تک خارونو نه نیول شو. دویمه خبره چې کم تاسو خبره کوئ نو هغې باندې بهر حال داسې ښکاري چې دی ملټری اسټابلیشمنټ یا د پاکستان دی فوجي اسټابلیشمنټ کې دننه بهر حال یو بحث وشته چې څنګه هغه پالیسی کما چې دی غاړې ته لار هواروله چې شخصي ملیشا دی د پاکستان دی پولی کې دننه اوسې دی شي یا اغینا مخ وړولې شي چې هغه حرکت وکړي شي یا غیر خپل تربیتي کیمپونه د قائم کړي شي هغه په نور ملکونو کې جنگ کې د نور ریاستونو په ضد. نو یو بحث وشته چې دغه پالیسۍ د بدلولو ضرورت ځکه دی چې هغه پالیسۍ په خپل د پاکستان د ریاست په ضد راغله.
خادم حسین صاحب، څنګه تاسو خپل خبرو کې وی چې دغه بحث روان دی نو داسې پیښه یا داسې واقعیت چې شي هغه دا نه څرګندوي چې دا پالیسۍ بدله شوې ده؟
ول چې داسې د پوجي چارواکو د غاړې نه خدا خبره ډېر زیات په اوسوب سره کېږي چې دغه پالیسۍ بدله شوې ده. دغه پالیسۍ چې کوم په نورو ملکونو کې د بعضې وسلوال ګوندونو په ذریعه ستراتیژیک مفادات یا سیاسي مفادات حاصل شي دغه پالیسۍ خو دی ډېر اوسوک سره وایي چې مونږ بدله کړې ده. د دې مطلب دا و چې مخکې څه ناسه هدف پورې څه ناسه حواله باندې دغه پالیسۍ موجود وه. دویمه خبره دا ده چې څنګه ما عرض کړو د هغې واضح پته به د دې نه لګي چې د تنظیمونو کې دننه چې انتخاب نی چې کوم وسلوال تنظیمونه دي هغه ټولو تنظیمونو په ضد فرض عملیات کېږي نو هغه ټول تنظیمونه په ضد دي وشي. او دویم څنګه چې ما اووه انډیکیټر یا نښه به دا وي چې سیمه ییز ملکونه په دې حواله د اطمینان اظهار وکړي نو دا به ډېر واضح شي.
دغه به د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ساسر وکړي ځکه چې افغانستان له خوا په پاکستان باندې بې باوري خو موجوده ده.
پاکستان او د افغانستان په حواله چې کوم د باور کمی وو هغه کې چې کوم لنډمهاله اثر یا هغه تاسو ذکر وکړه اته ښکاري چې د افغانستان د غاړې نه د نورو سیمه ییز ملک ریاستونو هیوادونو د غاړې نه او په خپل دننه دلته پاکستان کې چې کوم سیاسي ګوندونه یا سیول سوسایټي د غاړې نه دا په ډېر وضاحت سره ویلې کیږي په ډاټا کې ویلې کیږي چې دا هغه وخت دی دغه وخت کې پاکستان په خپل دغه هیوادونو غاړې ته لاس کلاس نکو او بجای د دې دلو ته توان ورکړي چې د هیوادونو سره اخپنی غ خبرې اترې کی او هیوادونو چې کوم سیمه دي خصوصا افغانستان هغه یو مستقم پرثبات او سابرن ریاست وګڼي. نو زما خیال دی چې د افغانستان د غاړې نه د دې پړاګه یو پیشکش دی. زما خیال دی چې پاکستان ته زر تر زره خبرو اترو کې په مخکې تک پکار دی چې د باور دا کم کمې دی د پرکړش.
ډېر مننه خادم حسین صاحب.
د مطبوعاتو تبصرې
نن سهار به د مطبوعاتو په تبصرو کې د هغو مقالو غټ کې تاسو ته واورو چې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي دي. د یو ایس اے ټوډے نیوز ورځپاڼه لیکي چې چک هیګل په کابل کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته چې جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې حاضر وو اعلان وکړ چې متحده ایالات به د 2015 میلادي کال په پیل کې اضافي عسکر په افغانستان کې پرېږدي. ورځپاڼه وایي چې داسې ښکاري چې جمهور رئیس اوباما د خپل هغه پخواني پلان نه بیرته ګرځېدلی چې متحده ایالات به په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو د محاربوي عملیاتو په پای کې یوازې 9800 عسکر پرېږدي. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه وایي چې هیګل چې د ماموریت دورې په 4 ورځو کې پای ته رسیدونکي ده او پر ځای به نوې د دفاع وزیر وټاکل شي وای چې د غزر اضافي عسکر د دې لپاره په افغانستان کې ضروری دي چې د متحده ایالاتو نورو انډیوالانو لا تر وسه پورې د اضافي عسکرو د لګول په اړه فیصله نه ده کړې. چک هیګل ویل چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی د نوموړي په وینا د اټکل وړ و. د عسکرو زیاتېدو د طالبانو د حملو د زیاتوالي سره هیڅ تعلق نه لري. ورځپاڼه وایي که څه هم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي قماندان جنرال جان کیمپل پرون د شنبې په ورځ په دې اړه خپل اطمینان ظاهر کړ چې د ناټو غړي هیوادونه به وکولی شي چې د خپل وعدې سره سم اضافي عسکر په 2015 میلادي کال کې افغانستان ته ولیږي، خو اعتراف یې وکړ چې دغه کار به څو هفتې او یا حتی څو میاشتې دربر ونیسي. ورځپاڼه وایي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا نظامي قماندانانو ته د دې اختیار ورکړی دی چې په موقتي ډول باندې د ناټو د قواو کمبود په امریکایي عسکرو باندې پوره کړي. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه وایي چې متحده ایالات په نظر کې لري چې د 2015 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې د خپلو قواو شمیر 15500 ته راکم کړي. د یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ مجلې د ډسمبر په 3 منټه باندې رپورٹ ورکړیو د ناټو ځینې غړي هیوادونه چې خپل عسکر له افغانستان نه ایستلي دي د افغانستان سره د لندن په کانفرنس کې د مرستو ژمنه کړې ده، خو نو غړي خپل عسکر الته پاتې کی. د یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ مجله وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حملې زیات شوې دي، تر اوسه پورې معلومه نه ده جمهور رئیس اشرف غنی چې د لندن په کانفرنس کې کوم هدفونه اعلان کړل په څه شکل به عملي کوي. تر اوسه پورې نوې کابینه نه ده جوړه شوې. د نوموړي د حکومت خارجي پالیسي او د اقتصادي پراختیا لپاره ستراتیژي هم روښانه نه ښکاري. د یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ مجله وایي چې په افغانستان کې د امریکا په هدفونو کې څو شیان شامل دي. یو دا چې خپل سرحدونه او خپل ګټې په خپله وساتي، چې د افغانستان ملي پوځ باید د امریکا او د امریکا د متحدینو د وطنونو وروسته په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت د ساتلو ذمواري په غاړه واخلي. خو مجله د یوې امریکایي کارپوهې میرمن روبیکا زمیرمن له قوله وایي تاکید به دی کوي چې یوازې د افغانستان ملي پوځ کولی شي هغه جنگ ته دوام ورکړي چې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو ورته په میراث پاتې شوی دی. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د شنبې په ورځ د افغانستان په باب په یوه سر مقاله کې دا پوښتنه کړې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان چې زر اضافي عسکر به په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې پاتې کیږي څه معنی لري؟ آیا په رسمي ډول د امریکایي قواو د شمیر زیاتېدل تایید دی او که کمول؟ ورځپاڼه د رویټرز خبري ایجنسی له قوله وایي چې متحده ایالات به بل کال په افغانستان کې 10800 عسکر ولري. یکشنبې په ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب باندې 12 درجه اټکل شوې ده او ټیټه منفي 8 درجه. په کندهار کې لوړه درجه 14، ټیټه 0. په جلال آباد کې لوړه 8، ټیټه منفي 2. په هرات کې لوړه 8، ټیټه منفي 2. په غزنی کې لوړه 9 درجه او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې لوړه 15 او ټیټه منفي 4 درجه. په کندوز کې 4 او لوړه منفي 2 درجه. په خوست کې 12 درجه او ټیټه 1 درجه. او په اسداباد کې لوړه 15 درجه او ټیټه 1 درجه اټکل شوې دي. محترمو اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت 5 بجو بیا حاضر شو. خدای په امان.